نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين نلني آياتنا دي دا آية نمبر 186 نواخلا دا 200 پوری یعنی یو سل او شپگ دا پاسا اتیا آیت نواخلا دا دو سوا آیت پوری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لتبلون البتا تاسو بزرور ازمائے لے کے گئے فی اموالکم فقبل مالون کی وانفسکم او پقبل نفسون کی ولتسمعن او البتا تاسو بضرور اوری من الذین دهغین چی اوتو ورکڑی شوی دے الکتاب کتاب من قبلکم ساسو نمخ کی ومن الذین او دهغین چاچی اشرکو شرک کڑی دے اذن ازیت یعنی ستکلیف کثیر دیر زیاد وین او کچری تصبرو تاسو صبرو کڑی وتتقوا او تاسو التقوى اختيار كري فإن نبشك ذلك دا من عزم الأمور دا همت دا كارون ندا وإذ او تكلا أخذا واخستا الله الله تعالى ميثاق فخوادا الذين دهغين چی اوتو ورکڑی شوی دے الكتاب کتاب لتبیننه البتا تاس بدا ضرور بیانوی لنناسی دخل کو دپارا ولا او ما تکتمونه تاسو پٹوی هغا دلتا ٹولی سیغی لگی دلی دی گوری دلتا هم ہو دے دے مطلب دے هغا فنبذوه بیا هغوی اغرزوالا هغا وراء رستو ظهورهم دخپل شاگانونا وشترو او هغوی خرسکڑا بیهی هغا ثمنن پا قیمت قلیلا لگ فبئس نسمر بددا ما سوچی یشترون هغوی اخستل راخستل کوی یعنی هغوی چی کما سودا کوی لا تحسبن ما تاسو گمان کوي الذين هغوی چاچی يفرحون خوشالیگی یعنی هغوی سوکچی يفرحون خوشالیگی بما پهاغ سوچی اتو هغوی کوي ويحبون او هغوی خوخوی ان چی يحمدو ده هغوی تعریفو شی بما پهاغ سوچی لم ندی يفعلو هغوی کری فلا نما تحسبنهم تاسو هیڅ ګمان کوي په هغوی باندې بمفازتین خلاصې من العذاب یعنی د عذابنه ولهم او د پاره د هغوی عذاب عذاب دی علیم دردناک ولله او هم د الله د پاره دی ملکو او هم د الله د پاره دا ملک بادشاہی السماواتی دا اسمانونو والارضی ازمکی والله او اللہ تعالی علا پا کلی هر شیئن سیزباندی قدیر قدرت لری ان بیشکا فی خلقی پا تخلیق کی یعنی پا جوڑولو کی السماواتی دا اسمانونو والارضی او دزمکی واختلافی او پا اختلاف کی یعنی اختلاف وائی بدلے دو را بدلے دو تا اللیلی دشپے والنہاری او رسکی لآیاتین البتنخیدی لئولی الالباب دا اقل والاو دا پارا الذین حغیچی یذکرون یادوی اللہ اللہ تعالی قیاما پولارا وقعودا پناستا وعلا جنوبهم او پخپلو ڈڑو یعنی اڑخونو باندی یعنی پر سائیڈ باندی ویتفکرون او هغوی غور او فکر کوي فی خلقی پا پیدایش کی السماواتی دا اسمانونو والارضی او زمکی ربنا ایز منگربا ما ندی خلقتا پیدا کری تا هازا دا پا بریکٹ کیولی کئی یعنی هرسو باطلا بے مقصد سبحانکا پاک یہ تو دلتا کی دا کا دا ضمیر چی لگے دلے دے پکاف چیز ور دے دے مطلب دے تو پاک یہ تو فقینا پس بچ کرے مون او دلتا کی دا نون علیف نا چی دے دے مطلب ہمیشوی مونگ عذاب دا عذابنا النار دور ربنا ایز مونگ ربا انکا بے شک تو من چی سوک تو دخیلی تو داخل کرے النار پور کی فقد پس بے شکا اخزیت رسوا کرتا ہاغا وما اونا لظالمین دا ظالمانو دا پارا من انصار سوک مددگار ربنا ایز منگربا اننا بے شک منگ سمعنا وارد المنگ منادین یو آواز ورکول والا ینادی هغه بلنه کوي لیل ایمانی دا ایمان دا پارا ان چی آمینو ایمان روڑی بی ربکم پخپل رب باندی فا آمننا نو ایمان روڑو مونگ ربنا ایز مونگ ربا فاغفر لنا پس او بخیز مونگ دا پارا ذنوبنا گناهون زمونگ و کفر او لرکڑی عنا زمونگنا سیئاتینا بدی زمونگ و توفنا او وفات کری مونگ معا سرا الابرار دنیکانو خلکو ربنا ایز مونگ ربا و آتینا او راکڑی مونگلا ما سوچی و عدتنا وعده کری دتا زمون سرا علا رسولک دخپلو رسولانو پا بریکٹ کیولی کئی پا ذریع ولا او ما تخزینا تو رسوا کوی مونگ یوم پا ورز القیامه دا قیامت انکا بشکتو لا تخلیفو نتو خلاف کوی المعاد دواده فاستجابا نقبول اکڑا پا بریکٹ کیولی کئی دعا لهم دا غید پارا ربهم دا غی رب انی چی بشکزو لا اعدیعو نبزو زایکم عمل عمل عاملین دا یو عمل کولو والا منکم ستاسونا من ذکرین کو هاگا سڑیوی او یا انسا خزا بعدوکم زین ستاسو من بعد دا زینو ندی فالذین نو هغوی چاچی هاجرو هجرتو کرو و اخرجو او هغوی او استلیشو من دیاریهم دخپل کورونونا و اوذو او هغوی لأذیت یعنی تکلیف ورکلیشو فی سبیلی زما پلارکی و قاتلو او هغوی جنگو کرو و قتلو او هغوی قتلشو لأکفرن البتا زب ضرور لریکرم عنهم دهغینا سیئاتهم بدای دهغی ولأدخلنهم او البتا زب ضرور داخل کرم هغی او دلتا کی چی دے نو دلتا زور ورکڑی شوی دے کتاسو گو رہی نو دلتا تاکید دے پدی کی یو خدا پلام بانی چی دا زور دے کنا ول دا ل چی دے او بیا دا نون مشدد چی کل راشی کنا نو دا هم دا تاکید دا پار رازی نو دا یو دا پار مونگا البتا لفظ استیمارو ولا او البتا تیک شوان او دخیلا زوب داخل کرم لن دا نون مشدد چی دے کنا نو دا دا تاکید دا پار دے نو دلتا کی دو تاکیدو ندی پا دے لفظ کی تیک شوان لأکفرن پاغی کی هم او لأدخلن هم پا دی کی هم هم البته زب ضرور داخل کرم هغی جنات پا باغنو کی تجری بہیگی من تحتیها داغی دلاندی الانهارو انهار جمع دا نهرونو دا نهر نو انهار وائی نهرونو تا ثوابا ثواب یعنی بدلا من عند الله دا اللہ سرا والله او اللہ تعالی عنده دا غسر حسن خا الثواب بدل دا لا یغرنک هز کل پدوکا کی وانچوی تاسو تقلبو گرزیدل را گرزیدل الذین هغوی چاچی کفرو کفرو کرو فی البلاد پخارونو کی متاعون فائدو چتولی قلیلن لگشان ثم بیا مأواهم دا اوسیدو زید هغوی جهنم جهنم دے و بئس او سمر بد دے المهاد زید اوسیدو لیکن الذین هغوی چی اتقو ویریدل ربهم دخل ربنا لهم دپار دهوی جنات باغون دی تجری بهیگی من تحتها داغی دلاندی الانهارو نهرنا خالدین همیشه با اوسیدو والوی فیها پهغی کی نزلا ملمستیادا من عند الله دا اللہ تعالی دا طرفنا وما اوسوچی عند الله سردی دا اللہ خیر بهتر دی لیل ابرار د نیکانو د پاره و ان او بشکا من اهل الكتاب د اهل کتاب والونا لمن البته غا یؤمنو ایمان ساتی بالله په الله باندې و ما او سوچی انزل نازل کړی شوی دی الیکم ستا طرف ته و ما او سوچی انزل نازل کړی شوی دی الیهم داغوی طرف تا خاشعین عجزی کول والدی للهی دا اللہ دا پارا لا یشترون نهغوی خرسوی بی آیات اللہی دا اللہ تعالی آیتنا سمنن فقیمت قلیلا دیر لگ یعنی دیر کم اولائکا داغ خلق دی لهم داغوی دا پارا اجرهم اجر داغوی عند ربهم داغوی دا رب سرده ان بشك الله الله تعالى سريع دير زر اخستو والدي الحساب حساب يا ايها الذين اي خلقتي امنوا ايمان مراوري دي اصبروا صبر كوي وصابروا او بمقابلك مضبوط اوسي ورابطوا او تياروسي واتقوا او يريغي الله هذا الله تعالى لعلكم زكتي تاسو تفلحون تاسو کامیابی عمومی الحمدللہ دا دیزے پوری زمونگ ننے سبق دے او دا دا سورت آل عمران اختتام دے اس پہ انشاءاللہ مونگ دا اللہ دا توفیق سرا دا سورت آل عمران مکمل کرو دا آیت نمبر 186 نواخلا دا 200 پوری آیتو ندی زمونگ نو آیا تاسو د تیر سبق پایتونو باندې غور او فکر کړی وو او کنه په تاسو کې چې خپل غوته په سمندر کې ډوبه کړی وو او کنه دا تجربه مو کړی داو کنه ځکه چې کله یو کار پریکټیکلی وکړی شي نو دا هغه بیا جدا اثر وي چې کله تاسو د سمندر اخیری حد ته وګورئ او هغه تاسو ته په نظر نه راځي د نظر د حده پوری صرف او صرف اوبو په نظر راځي او اوبو ختمیږي نه نو دغه شان نه ختمېدو والی ژوند د اخیرت هم دی سبحان الله او آیا تاسو ته دا کلمه یاده ده حسبنا الله ونعم الوکیل چې کله هم په تاسو باندې مشکل حالات راشي څوک تاسو ویروي یا د دشمن د طرف نه خطروي یا حالات داسې جوړ شي چې د بنده په زړو کې ویروي نو دا کلمه وایئ دا به تاسو له ډېر همت درکوي دا شان مونږ د شیطان په باره کې ویلی وو چې هغه د خپلو دوستانو په ذریعه مؤمنان ویروي چې فلانې به راشي تا به ونیسي جیل له به دې بوزي نو دا ویره د زړو نه ویستل دي او صرف د چا نه ویره پکار ده د الله تعالی نه ځکه چې هر څو د هغو دي لهو ملک السماوات والارض ځکه چې تاسو که تاسو د الله تعالی لوی والی ته وګورئ که نه نو د وړو سیزونو ویره به بیا ستاسو نه هیره شي لیکن چې کله په زړه کې د الله تعالی عظمت او لویي نه وي نو بیا بنده د هر څه نه ویریږي نو اصل ویره د الله تعالی نه پکار ده بیا مونږ یو داسې آیت هم ویلی وو چې که څوک کفر ته واوړي نو الله تعالی ته هیڅ فرق نه پرېوځي الله تعالی ته څوک هیڅ نقصان هم نشي رسولی او الله تعالی ازمایشونه په دې وجه رالیږي چې الله تعالی دا خبره ظاهره کړي چې په تاسو کې خبیث څوک دی او طیب څوک دی پخلا خو هر بنده غټي غټي دوکي داوي کوي دوکي ور کوي د ایمان, لیکن چې کله آزمائش راشي نو بیا اصلي پته ولګي. او په بخل باندې هم موږ ډېرې خبرې کړې وې, او بخل صرف په مال کې نه وي بلکې دا په هر څه کې وي, په کپړو کې هم وي. جامې د خلکو زړې شي خو بنده یې نه ورکوي. په فریج کې سامان خراب شي لیکن موږ یې چاله نه ورکوو. گاڑی خالی روان وی خو موږ پکې سوق نه بوزو. نو دا ټول په بخل کې راځي, د زړه تنګي. او اکثر خلک په خپل بخیلان نه وي, خو چې کله هغوی بل کس ته وګوري چې هغه هر شی سنبالوي نو بیا بنده وایي چې دا زه ولې دومره لیونی یم چې دومره هر شی الوزم. فلانی څومره ښه ښکلی هر شی ږدي, هغه نه چاله څه ورکوي نه په چا څه خوري نه ځان ستړی کوي. نو زه خو نو هغه خو ډېره زیاته عقلمنده ده. نو نه, هغه عقلمنده نه ده. ما تاسو ته یو حدیث ویلی و چې په جنت کې به بخیل نه داخلیږي. بخیل کس جهنم ته نږدې وي او د جنت نه لرې وي. نو تاسو د هغو په شان جوړېدل غواړئ چې الله تعالی تاسو له هر څه درکړی دي او تاسو له لوی زړه هم درکړی دی. نو په دې باندې ډېر د الله تعالی شکر ادا کول پکار دي. او د بخیل په شان مه جوړېږئ, ځکه چې هغه عقلمند نه دی, هغه خو بېوقوفه دی او دا خو یو مرض دی. هغو ته د بخل بیماری لګېدلې ده. او ګورئ سخي کس الله تعالی ته نږدې وي او د جهنم نه لرې وي, او بخیل د الله نه لرې وي. د الله بخیل خلق نه وي خوښ. نو بخل له خپل ځان نه لرې کړئ. او که چاته دا بیماری لګېدلې وي نو د دې لپاره مسنون دعا ده چې ما تاسو ته خیلی وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د هر چا نه زیات سخي وو نو هغې به هم د بخل نه پناه غوښته. او موږ ته دعا هم خیالي ده, که چېرې ستاسو زړه د دننه نه تنګ وي لیکن تاسو بیا هم کوشش کوئ چې نه زه خو به ورکوم, نو بیا به تاسو ته خوشحالي میلاو شي. او چې کله هم چاله څه ورکړئ نو شکر ادا کړئ چې الله تعالی ماله توفیق راکړو. که چاله په موټر کې لفټ ورکړئ, چاله جامه ورکړئ, خوراک دی کو هغه هر سوی په هر چا باندې وخورئ. اوس کوي داسې مه وایئ چې فلانی خو په چا باندې خوري نه, هغه خو موږ له تحفه نه راکوي نو زه به ورله نه ورکومه. بره لاس همیشه د لاندې لاس نه خوي. نو بخل قابو کول دي موږ ته. او د الله تعالی په باره کې خبرې کول په دې کې د ډېر احتیاط ضرورت دی. چې کله د انسان د الله تعالی احکامات راغلي وو نو هغه وخت د یهودیانو سوره وی وه, هغوی څه خبرې کړې وې. الله دې موږ معاف کړي چې داسې هیڅ خبره زموږ په خوله رانه شي چې الله تعالی رانه ناراضه نه شي. نو د الله تعالی په باره کې په خبره کولو کې احتیاط پکار دی. دا سو په وړوکي ماشوم پوری خبره کول نه دي او نه د ځان په شان د بنده خبره وي, بلکې د الله رب العزت خبره وي, د رب العالمین خبره وي. او د دې سره خپل زړونه هم لوی کړئ, ځکه چې خلکو خو الله تعالی هم نه دی پریښی چې هغه د هر عیب نه پاک دی. تاسو د چا د خبرو نه نشئ بچ کېدی. که څوک ښه خبره کوي او نو څوک بده خبره هم کولی شي, ځکه د خلکو په خبرو باندې ځان مخفه کوي. بیا موږ یو ډېر غټ حقیقت والا خبره وکړه چې هر نفس به د مرګ ذائقه سکي. خبره کول آسان دي لیکن په مرګ پوهېدل مشکل دي. د موت ذائقه څنګه ده, یعنی د مرګ هغه داسې ده. الله تعالی دې مونږه معاف کړي. کو انسان ډېر هم غمونه په دې دنیا کې پاغو راشي لیکن د مرګ تکلیف او د مرګ سخته د هر سیز نه ډېره زیاته ده. دغه شان دنیا فانی ده. چې مرګ راځي نو د هغې نه پس وي تاسو ته به پوره پوره بدله میلاویږي. اوس چې دا مونږ ناست یو نو دا کال دا لمحه دا وخت به دوباره نه راځي. د دې نه پس به 2021 راځي او سل کاله پس به په مونږ کې څوک ژوندي نه وي. زموږ هډوکي به ریزه ریزه شوي او مونږ ته به هغه کامیابي میلاو شي او کنه چې کله بنده د دوزخ نه بچ شي او سیده جنت ته لاړ شي. زمونږ نه چې دا کور چې زمونږ نه چې دا کورونه پاتې شي نو دا به د بل چا په قبضه کې وي. زمونږ دا کپړې به زړې چیرړې جوړې شوې وي. پسو پسې نن مونږ دومره وختونه لګوو. زمونږ ګاډی به هم هغه وخت د ډېر زاړه شوي وي او ختم شوي به وي او مونږ به هغه وخت د چا په خیال کې هم نه یو. نن چېرته څوک د خپل نیکو د پلار نوم اخلي هیڅ چا ته هم نه دی یاد. دغه شان به زمونږ په باره کې هم څوک سوچ نه کوي. نن چې زمونږ کمه پیسه ده که هغه سرو زر دي جایدادونه دي نو دا به بیا د بل چا سره وي او مرګ هیڅوک هم نشي منع کولی د راتلو نه. لیکن ډیر کم خلق دی چې هغوی د مرګ سوچ کوي. نو دا ده د دې دنیا دوکا چې د انسان خواهشات نه ختمیږي. رنګارنګ خواهشات وي د بنده چې زړه مې غواړي چې داسې وکړم هغسې وکړم او چې کله خلق د زړه خبره اوري نو دا د دې دنیا دوکا او په دې دوکا کې نن مونږ نه پوهیږو او هغه وخت به پې بیا ښه پوه شو او هسې نه چې هغه وخت مونږ وایو چې یا لیتنی قدمت لحیاتی کاش چې ما د دې ژوند دپاره سو کړی وی. دغه شان ننني آیتونه هم ډیر اهم دي. په آیت نمبر 186 کې الله تعالی فرمایي لتبلون البته تو به ضرور ازمایلی کیږي فی اموالکم و انفسکم په خپلو مالونو کې هم او په نفسونو کې هم. او داسې یو آیت مونږ په سورة البقره کې هم ویلی وو. په هغې کې الله تعالی فرمایلی وو ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. هلته الله تعالی فرمایي چې تاسو به د ویرې لوږي د مال د نقصان او جان د نقصان او میوو سره ازمایلی کیږئ. الله تعالی چې انسان لکم نعمتونه ورکړي دي نو پاغي کې د انسان ټیسټ دی. او د دې نه علاوه دلته یو بل شی هم راغلی دی او هغه دی لتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم او البته تاسو به ضرور اورئ د هغه خلکو نه چا له چې کتاب ورکړی شوی وو ستاسو نه مخکې ومن الذين اشركوا او د هغوی نه چا چې شرک وکړو اذن كثيرا ډیر تکلیف والا خبري یعنی ډیری اذیت والا تکلیف والا خبري. دلته الله تعالی په دین کې د ازمایش خبره وکړه او دلته د دې نه مخکې به په جان او مال کې د ازمایش خبره وه. په مال کې څنګه ازمایش وي؟ د انسان په مال کې بعضی وخت ډیر غټ نقصان راشي او بیا د انسان په کاروبار کې کمی راشي. د انسان د پاره خپل فاینانسز مینج کول مشکل شي او انسان اونخلي. مالی مشکلات هم ازمایش دي. دغه شان ډیر مال هم ازمایش دي. الله تعالی انسان ازمایي چې بنده سو کوي. دغه شان د انسان په نفسونو کې کله هغه بیمار شي کله ترینه څوک جدا شي کله د یو خوږ بنده تکلیف پی راشي کله د اولاد سره سو شي نو په دې کې ازمایشونه راځي. هغه وخت الله تعالی ګوري چې زما بنده سو کوي آیا دې صبر کوي او کنه. نو دا وی امتحان. اوله بنده له پکار دي چې هغه دا خبره محسوس کړي چې زه په امتحان کې یم او بیا هغه له صبر مظاهره کول وي. الله تعالی ګوري چې دا بنده سو کوي دې حرام طرف ته خو نه ځي او هغې ته د تلو د پاره ځینې خلک په جادوګرانو او په عاملانو پسې ګرځي او خپل وختونه ضایع کوي. ځینې خلک په رشوتونو او سودونو پسې شي. ځینې خلک بې صبره شي چغې چغارې شروع کړي. ځینې د خولې نه داسې کلمې وباسي چې هغه ناجایزې وي. نو دا دی امتحان. په دې وخت هر بنده په سونهسو امتحان کې دی او خاص طور د اولاد د طرف نه خلک ډیر په ازمایش کې وي. په صحت کې هم ډیر غټ ازمایش راځي او انسان سوچ کوي هغه وخت چې هی زه پاتې شوی وم دا خیال په ذهن کې شیطان راولي چې صرف زوم د دې ازمایش لپاره. لیکن هغه وخت د عقل او پوهې ضرورت وي. او الله تعالی بیا فرمایي ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. چی بشارت ورکړه صبر کول والله، او د دې هر څه په باره کې الله تعالی موږ ته فرمایلی دي چې ازمایش به راځي، ټیسټ به وي. او هلته په سورة البقره کې او دلته هم ډېر غټ زور ورکړی شوی دی په دې خبره چې ضرور ضرور به په تاسو باندې ازمایش راځي. فضیل بن عیاض به دا قسم آیتونه وي او مخکې به هم راځي، هغو به ډېر جړل او وی به چې اے الله ته مونږ په امتحان کې ما اچوه، ځکه چې کو تا مونږ ټیسټ کړو نو مونږ به رسوا شو او زمونږ پردې به کولاو شي. نو واقعي دا په مونږ چې پردې پرتې دي، نو دا خو په مونږ باندې پردې پرتې دي، هسې خو مونږ غټې غټې دعوې کوو، خو چې کله ازمایش راشي نو مونږ بالکل ښکاره شو. نو هغو به جړل چې داسې آیتونه به وي، او هغه فوزیل بن عیاض و. سبحان الله. ولتسمعن، او تاسو به ضرور واورئ، د چانه اوتو الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذن كثيرا، د اهل کتابنا د یهود او نصارانا او د مشرکانو نه به ډېرې تکلیف والا خبرې واورئ. اولی مونږ اورونه ګورونه د اسلاموفوبیا چې ده، نو دا څه شی دی؟ مسلمانانو له رنګارنګ لقبونه ورکړی شوي دي، کله ورته فنډمنټلسټ ویلی شي، کله ورته اکسټریمسټ ویلی شي، انتها پسند، داسې خبرې ورته کیږي او هغوی له تکلیف ورکړی کیږي. په اذیت کې تکلیف والا خبرې، نیګیټیو پروپیګنډاز پکې هم راځي، په دې کې جسمانی تکلیفونه او ظلمونه هم راځي. او په ځینې ملکونو کې خلک صرف په دې وجه په کانسنټریشن کیمپس کې اچولی دي چې دا مسلمانان دي. نو الله تعالی دا په قرآن کې وفرمایل چې تاسو به ضرور اورئ او د هغوی نه داسې د تکلیف خبرې، هغوی به تاسو ته داسې خبرې کوي، تاسو به پریشانه کوي، تاسو به اورئ دا. او دا هر څو په هغو ورځو کې هم وو مسلمانانو ته به داسې خبرې کېدې، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هم داسې ډېرې خبرې شوي دي. نو دا څه نوې خبرې نه دي چې دا صرف نن کیږي، دا په بخاری شریف کې هم راغلی دي د دې آیت په تفسیر کې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ په خر باندې سور وو، او یو تاسو دا خبره نوټ کړئ، په خر باندې هغه وخت قیمتي سورلی د اسوا، نو خر داسې وو لکه نن چې سایکل دی، لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغې باندې شرم نه و محسوس کړی چې خلک بس وایي چې ماله اعلی نسل والا اس په کار دی. نه، په خر باندې سور دی او روان دی، او حضرت اسامه رضی الله عنه ورسره شاته ناست دی. د حضرت سعد بن عباده تپوس لپاره روان دی، د بنو حارث قبیلې طرف ته روان دی. دا واقعه د جنگی بدر نه مخکې شوي وه. په لاره باندې د یو مجلس نه تیرېدو چې په هغې کې مسلمانان وو، یهودیان وو او مشرکان هم وو، او عبدالله بن ابی هم وو، هغه لا مسلمان شوی نه وو. خیر، هغه خو هسې هم منافق وو، رښتینی مسلمان خو نه وو، خو صرف کلمې ویلي وه. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خر نه دوړه پرېوته په هغې. عبدالله بن ابی پوزی ته رومال اونیو او ډیری خرابې خبرې شروع کړې چې دا دوړه مال وځوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نږدې راغلی و، راغی او د سورلۍ نه راکوش شو، سلام یې وکړو او هغوی ته د اسلام دعوت ورکړو، د قرآن یو څو د آیتونو تلاوت هم وکړو. نو عبدالله بن ابی ورته وی چې ستا دا طریقه زمونږ نه ده خوښه، او ورته یې وویل چې دلته د راتلو څه ضرورت نشته، زه خپل کور کینه، که څوک اورېدل غواړي نو هغه به اوري. الله اکبر. دا او خبره چې کله عبدالله بن رواحه یو صحابي واورېده، نو هغو له ډېره غصه ورغله. هغوی چې یا رسول الله، تاسو ضرور راځئ زمونږ مجلسونو ته، مونږ خو ډېر خوشحالیږو چې کله تاسو راشئ او مونږ ته د دین خبرې کوئ. او دا هغو او د عبدالله بن ابی د یو بل سره خبرې، هغوی د یو بل سره خبرې واړولې، را واړولې. او نزدې وه چې دواړو جنگ شروع کړی وې، لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم صبر وکړو. داسې ونه وې چې اے مسلمانانو پاسئ تاسو، دلته تاسو سوله ناسئ، لیکن نه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه پوه را پوه کړو، امن او امانی قائم کړو، ټول خاموش کړو، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل صلی باندې کېناستو او د حضرت سعد بن عباده کور ته لاړو. بیا یې هغه ته دا خبره وکړه چې هغه داسې ووی ماته. نو سعد بن عباده ورته وی چې هغه پرېږدوا، هغه خو ستا نه ډېر جلس دی، هغه ستاسو د راتلو نه مخکې سردار جوړېدو واله و، نو د هغې پریشانۍ په وجه داسې دي. د دې خبرې مطلب دا دی چې دا قسمه خبرې صرف تاسو ته خلق نه کوي، داسې خبرې به په هغه زمانه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هم کېدې. یهود، نصارا، مشرکین به د پخوانه داسې کارونه کول، نو داسې نوې خبرې نه دي. خلقو به نعوذ بالله الله تعالی ته هم ویلي دي چې الله فقیر دی او مونږ غني یو، نو ولې داسې خبرې به په هغه ورځو کې نه وې؟ او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته داسې خبرې کول، لیکن هغوی به برداشت کولې. هغوی ته د دې سهل وښیلې شو. هغوی ستاسو قرآن سیزي، نو ولې تاسو هم بایبل وسیزئ؟ هغوی ستاسو په نبی پورې سپکې سپورې خبرې کوي، نو ولې تاسو به هم هغه شان خبرې کوئ؟ نه، تاسو ته وفرمایلې شو وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، تاسو صبر کوئ او تقوا اختیار کړئ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، نو بېشکه دا د همت ته کارونه نه دي. کله کارټونز جوړوي، کله قرآن سیزلو ته تیار شي، اوس په دې سیزونو د مسلمانانو زړونه دومره غمګینه شي، هغوی دومره پریشانه شي چې مونږ څنګه بدله واخلو، چې اوس مونږ هم وایلنس شروع کړو. نه، تاسو ته وفرمایلی شو چې تاسو به داسې نه کوئ، چې دا به تاسو ته اورېدل وي، او دا هم ستاسو امتحان دی. په مال کې هم امتحان دی، او په نفسونو کې هم امتحان دی، او په دې کې ستاسو امتحان دی، او الله تعالی تاسو ته نسخه وخیله چې صبر او تقوا اختیار کړئ. په ټوله مکه کې چېرته داسې وه چې په مسلمانانو باندې تکلیف نه وي راغلی. خبرې اورېدل خو ډېره وړه خبره ده. کوم داسې ظلم و چې مسلمانانو نه و برداشت کړی؟ او نن هم په دنیا کې داسې ځایونه شته چې په مسلمانانو باندې ډېر سخت ظلمونه کېږي. او د هغه زمانې اوتل کتاب چې و هغه علم واله و، دینداره خلک ورته ویلې کېدو. نو دا هغه نیک او دینداره خلک او مشرکان هم وو. او په نن زمانه کې به هم تاسو ته د خپل مسلمانانو نه خبرې اورېدل وي. غیر خو به خبرې کوي، خو دوی به هم تاسو نه پرېږدي. کله به درته مله وایي، کله به درته وایي چې ته ډېره غټه فنیټک جوړه شوی یې، ډېره زیاته په دین کې ورننوتې یې. نو په داسې حالاتو کې به تاسو څه کوئ؟ ولې تاسو به جګړه کوئ؟ او کو هر څه به پرېږدئ؟ نو ځکه خو فرمایلی شو چې تصبیرو، تاسو صبر کوئ. او صبر څه ته وایي؟ نو درې قسمه صبر دی. اولنی صبر چې دی، د الله په اطاعت باندې صبر کول، په نیکۍ باندې جمع کېدل، استقامت اختیارول، دا هم صبر دی. نو د دې صبر خبره دلته شوې ده. تاسو د هغوی د خبرو په وجه داسې نه ده چې تاسو دین پرېږدئ، چې نه نه نه، مونږ خو نور سبق نشو ویلی، حالات صحیح نه دي، نو بیا به وایو. نه، تاسو به صبر کوئ، دا هم د صبر یو قسم دی چې تاسو خپل قدمونه جمع وساتئ، چې دا اونه خوځي، ثابت قدمی اختیار کړئ. او دویم قسمه صبر دی، صبر عن المصیه، په ګناهونو باندې صبر کول، دا هم صبر دی. ګناه طرف ته زړه غواړي چې لاړ شئ، او تاسو خپل ځان منع کړئ چې نه، زما یا دا قسمه فیشن خوښ دی، یا فلانی شی مې خوړل خوښ دی، دې ته مې زړه کېږي، لیکن زه دا نشم کولی ځکه چې دا زما دپاره صحیح نه دی، نو دا هم صبر دی. او دریم صبر دی، په مصیبتونو یعنی غمونو او پریشانو باندې صبر کول. او دلته د ثابت قدمۍ صبر دی، چې تاسو په ښه کار باندې کار بند اوسئ، دا کار مه پرېږدئ، مه ګبراویږئ، پرېښودل مه کوئ، مه لنډ پاري کېږئ. وتتقو او تقوى اختیار کړی. هر لمحه د الله تعالی د ناراضۍ نه ځان بچ کول زمونږ د ژوند مقصد پکار دی، او هر لمحه د الله په رضا باندې تلل بس دا د تقوا. نو په تقوا پوهیدل او بیا دا په عمل کې راوستل دا د تقوا. الله تعالی صفا او فرمایل چې دا ډیر د همت په کارونو کې ده، دا هر څوک نشي کولی. د دې لپاره ډیر همت پکار دی چې انسان د هر غلط کار نه هم ځان بچ ساتي، او جم هم وي په هغه کار. ځکه چې بعضی وخت داسې وي چې کله نیګیټیو پروپیګنډا د خپلو خلکو د طرف نه راشي، که څوک درته وایي چې دا دې ځان مصروفه کړی دی. هر وخت سبق وی چې کله حالات داسې شي نو بنده وایي چې زه هم دا کار پرېږدم، خو هغوی له جواب نه دي ورکول. ولې داسې ویلی شو چې که چېرې تاسو جواب ورکول شروع کړئ، د دومره ډېر سیزونه به ستاسو مخې له راشي چې ټول وخت به بیا تاسو په جوابونو ورکولو کې ولګوئ، او د خپل مقصد نه به لرې شئ. کله به درته څوک وایي چې فلانۍ درپسې خبرې کوي، فلانۍ کوي، لیکن تاسو صبر کوئ، ځکه چې خلکو خو د الله نبی هم نه دی پرېښی. نو اوس مونږ څه وکړو؟ دوی له جوابونه ورکول شروع کړو. که چېرې تاسو جوابونه ورکول شروع کړئ، نو بیا به د خپل تعلیم کار څنګه کوئ؟ نه، تاسو به د خپل کار سره تعلق ساتئ، دا دی صبر. او هغوی به پخپله ستړي شي او چوپ به شي. ها، دا خبرې تکلیف ورکوي، ځکه خدای ته د همت د کارونو نه ویلی شوي دي. نو دا خبرې چې دي دا واورئ، او د دې نه پنډوکې وتړئ، ځکه چې دا د نصیحت خبرې دي. داسې نه ده چې سبا له ستاسو له مخې له داسې حالات راشي او تاسو دا خبره هیره کړې وي. وإذ أخذ الله ميثاق، او چې کله الله تعالی پخه وعده واخیسته د چانه؟ الذين اوتوا الكتاب، هغه خلک چاله چې کتاب ورکړی شوی وو. څه وعده یې اخیستی وه؟
لتبیننه للناس، چې تاسو به ضرور بیانوئ دا کتاب.
د کتاب خبره راغلی وه مخکې. تاسو له چې کوم کتاب درکړی شوی دی، نو دا به تاسو بیانوئ. دا به چا ته بیانوئ؟ للناس، خلکو ته، کوم چې د هغې ورځو خلک وو. د امامت ذمهداري هغوی له ورکړی شوی وه. دا د مسجد امامت نه و، خو د امامت مطلب دا و چې د دې دین به تاسو لیډران یې، تاسو به خلکو ته دا دین رسوئ، دا کتاب به هغوی ته بیانوئ. ولا تکتمونه، او مه تاسو پټوئ دا. او هغوی څه وکړل؟ فنبذوه وراء ظهورهم، هغوی کتاب واخیستو او شاته یې وغورځوو، وروسته یې کړو. نو ولې هغوی په لاسو باندې واخیستو او وغورځوئ؟ نه، هغوی خو به د کتاب دومره عزت کوو چې چا له به یې د ویلو دپاره هم نه ورکوو. غټو غټو عالمانو به وی، هغوی به خپلو عامو خلکو ته وی چې تاسو خو د دې د ویلو قابلان نه یئ. دا خو صرف غټ غټ خلک ویلی شي، چې هغوی رسېدلی خلک وي. هغوی دومره عزت کوو چې قرآن وایي چې هغوی خو وروستو په شا وغورځوو. نو دلته د شا د غورځولو مطلب دا دی چې هغوی بالکل هیر کړو، بالکل اګنور یې کړو. چې کوم شی تاسو په وروستو وغورځوئ نو څه شي؟ تاسو ته څه په نظر نه راځي کنه؟ نو د هغوی شاته د غورځولو مطلب دا دی چې هغوی بالکل هیر کړو، د هغوی بالکل څه پروا نه وه. واشتروا به ثمنا قليلا، او هغوی خرڅ کړو هغه په لږ قیمت باندې. څه مطلب دی د دې خبرې؟ چې هغوی به کتابونه خرڅول؟ نه، د دې مطلب دا دی چې فتوی به یې خرڅولې. لکه یو کس به راغی چې زمونږ یوې ښځې غلا وکړه، او دا ډېره غټه مطلب عزت واله ښځه ده، داسې سهل راوباسئ چې دې له سزا ورنه کړی شي، ګنی دا به بدنامه شي او مونږ به رسوا شو. نو د هغوی دینی لیډرانو به وی چې د دې حکم دا مطلب نه دی، او هغوی به مطمئن کړل او کورونو ته به یې ولېږل. بیا به دغه خلک د دې رابایس، یعنی د دې چې کوم دینی مامان وو، د هغوی به ډېر قدر او عزت کوو. دوی له به پیسې هم ورکولې. نو ګورئ، که څوک ډېره هم پیسه ورکړي، خو دا ثمنن قلیله وي. چې کله د الله د کتاب حکم بنده ماتوي، کو هغه عالم له پیسې خلک ورکړي، ګاډي وله ورکړي، کو هر قسمه تحفې جایدادونه ورله هم ورکړي، نو هغه ثمنن قلیله دی. ځکه چې هغه چې کومه فتوا خرڅه کړه، یعنی د الله تعالی د آیتونو په بدله کې، نو د هغې هیڅ قیمت هم نشته او هسې هم د دنیا فایده د آخرت په معامله کې هیڅ هم نه ده. هغه موږ چې په حدیث کې ویلي وو چې بنده خپله ګوته په سمندر کې ډوبه کړي نو څومره اوبه پورې نخلي، نو الله تعالی وفرمایل چې فبئس ما یشترون، نو څومره بده ده د دوی دا سودا. د الله آیتونه یې صرف په دې وجه خرڅ کړل چې هغوی خوشحاله شي او د هغې په بدله کې خانۍ واخیستې او عهدې واخیستې. او که تاسو ته یاد وي د وفد نجران نه چې کوم وفد راغلی وو، نو هغه څه ویلي وو چې ها دې خو صحیح پیغامبر دی، لیکن زه دې ځکه نه منم چې بیا به زموږ نه عهدې لاړې شي. دا خلک چې موږ ته اوړي راوړي نو دا هر څه خو به لاړ شي، ختم به شي. هغوی به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نخې خلکو ته نه بیانولې، نو هغوی د هغې وعدې خلاف ورزي وکړه، کومه وعده چې د هغې نه الله تعالی اخیستې وه. هغوی خو په خپله وی چې الله زموږ نه وعده اخیستې ده چې کله قرباني اور وسوځوي نو هله به موږ په تا باندې ایمان راوړو. دا خو تاسو ویلي وو کنه، اصل وعده خو د دوی نه دا اخیستې شوې وه چې تاسو به دا کتاب خلکو ته بیانوئ، ځکه چې په دې کې واضحه نښې دي د آخري نبی، او د نبی نوم هم په تورات کې راغلی وو صلی الله علیه وسلم، چې د هغو نه احمد نوم دی. نو تاسو هر څه پټ کړو او خلکو له مو فتوې ورکړي، اوس تاسو دا وګورئ موږ له هم په خپلو ګریوانونو کې کتل دي. موږ ته وفرمایلی شو چې تاسو قرآن بیانوئ، دا خلکو ته رسوئ، او که موږ ته دا ویلی شوی دی چې دا تاسو په تاخ کې کیږدئ، ښه ښکلی په غلاف کې ونغاړئ، هیڅوک دې نه وایي. ده او زموږ خوږ نبی صلی الله علیه وسلم د حجۃ الوداع په موقع باندې هم فرمایلی وو چې ای خلکا، دا پیغام تاسو نورو خلکو ته ورسوئ، او چې هغوی یې مخکې نورو خلکو ته بیان کړي. او بیا یې فرمایلی وو چې کیدی شي چې تاسو چاته دا پیغام ورسوئ او کوم مخکې اورېدو والوي او هغوی زیات عمل کولو والوي، او بلکې د هغې لپاره یې دعا هم کړې وه. نو موږ ته خو دا ویلی شوي وو چې تاسو به دا رسوئ، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه کس ته هم دعا کړې وه چې الله دې هغه کس تر او تازه وساتي چې هغه زما نه خبره واوري او نورو خلکو ته یې ورسوي. او موږ څه وکړل؟ ولی موږ د یهودیانو په شان معامله ونه کړه؟ فنبذوه وراء ظهورهم، نو ولی موږ د الله تعالی کتاب شاته نه دی غورځولی؟ اوس خو الحمدلله، تاسو دا کورس اخیستی دی، نو بیا هم څونه څو د دې لپاره تاسو سټډي کوئ، خو مخکې تاسو ته څومره پته وه یا نورو خلکو ته څومره پته وه؟ بلکې نن خو خلکو له شرم ورځي چې کو ما چاته څه بیان کړل نو خلک به وایي چې دا خو ډېره دینی ده، چېرته ماته مولهه ونه وایي، ما له خو ډېر شرم راځي د قرآن په خبره باندې، هسې نه چې زه چاته ډېره دینداره ښکاره شم. زه خو داسې ماډرن او اپډیټ یم، که چېرې زه مذهبي خبرې شروع کړم نو بیا خو به زه خلکو ته ډېره رستو ښکاره شم. په ما کې دومره شرم دی چې زه چاته هیڅ هم نشم خیالی. او په حدیث کې راځي چې د کوم کس نه د دین د څو مسلې تپوس شي او هغو ته پته وي او هغه کس هغه خبره پټه کړي، نو د قیامت په ورځ به د هغو په خوله کې د اور لګام واچولی شي. الله اکبر، استغفرالله استغفرالله استغفرالله. د یهود په علما باندې الله تعالی دا فردي جرم ثابت کړی دی. موږ له هم سوچ پکار دی چې که موږ هم د هغوی په شان کارونه کوو نو ولې بیا به موږ مجرمان نه یو؟ ولې زموږ نه به د دې جرم سوال نه کیږي؟ هر قسم فایده من علم د انسانانو نه پټول جرم دی، او خاص طور د دین خبرې پټول. موږ خلق خو چاته دا هم نشو ویلی چې راشئ قرآن زده کړئ، دا هم موږ چاته نه رسوو، دا هم چاته نه وایو چې لازو هم سویم چې بیا را سره خلک دوستی نه کوي. نو دا د علم والو ذمهداري ده چې هغوی مخکې خلکو ته ووایي. له امت محمدیه نه هم دا وعده اخیستې شوې ده، او که د هغې نه پس هم دوی داسې خبرې کوي نو بیا دې هغوی د دې انجام ته ځان ټینګ کړي. حضرت علی رضی الله عنه ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې اے علی، که چېرې ستا په خبره سره یو بنده ته هم هدایت میلاو شو نو دا ستا د پاره د سرو اوښانو نه بهتره ده، په هغه زمانه به سرو خان وو او هغه به داسې وو لکه نن سبا چې ښه برینډ والا ګاډي وي، لکه د چا کس سره چې مرسیډیز وي، لیمبرګینی وي، جاګوار وي، او یا د دې نه هم زیات. نو دا د دې نه هم زیات بهتر دي یو کس دین ته راوستل. خو بیا هم مونږ دا کار نه کوو، مونږ په دې کې بیا هم بخل کوو. بیا خو مونږ د یهود د علما په لاره روان یو، د هغوی په نقش قدم باندې. استغفر الله ربي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په هره موقع باندې په خبرو خبرو کې خلک پوها کول، کو په سفر کې به وو او کو په حضر کې به وو، کو د خوشحالۍ سو وخت به وو او کو د پریشانۍ وخت به وو، کو د چا مرګ به وو او کو د چا واده به وو، کو د یو ماشوم پیدایش وو او کو د وفات وخت وو. په جنگونو کې هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم څنګه خلکو له تعلیم ورکوو، څنګه د خلکو اصلاح او تربیت کړی وو. کو فاتح به وو او کو د شکست والے په حیثیت کې به وو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو چرته هم د دې کار نه فارغ شوی نه وو، په آرام باندې ناست نه وو. او دا ضروری نه ده چې تاسو صرف په کلاس کې او یا په ګروپس کې دین خوروئ، دا تاسو د خپل ژوند حصه جوړه کړئ چې مونږ به علم خلکو ته رسوو، د تیارو نه به خلک راوباسو. جهالت هغه وخت ختم شي چې کله د علم شمع روښانه شي، گنی دا چرته هم نشی لری که دی.